چې په دغه برید کې د امنیت قومندانۍ او د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دو جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمېرل شوې چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
حجملند ماودی ازادۍ رادیو د دې اونۍ د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په دې هلیم چې خ او جوړ اوسئ. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی. همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم راسره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب وبخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ د ریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره نږدېوالی لري په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېره مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته آزاد صاحب ته او درنالوجونو کې ته وړاندې کوم. یو شی مخکل دی نو دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي پالیسي میکران دي چې هغوی یو مشخص هیواد مشخص سیمې لپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي هغه بیا تعقیبېږي. خو د کچيري جو بايدن ته ګورو په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه اسکر راسته ول د دې د ډېر طرفدار نو ویلې چې اسکر اضافه ول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره اسکر په افغانستان او په عراق کې ول کافي دي دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انداز شوی غوښتل اگر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول اسکر وباسو خو زه فکر کوم پنټاګن او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
ډېره مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو ښاغلي ټرمپ او ښاغلي بایډن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو. د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایډن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې عزمی صاحب وویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایډن او د ټرمپ تفاوتونه ته، جو بایډن او ټرمپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري. جو بایډن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دی ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته ورشي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. راځو مشخصا د افغانستان موضوع ته. د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغو چې سوله نه وي تضمین شوې دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایډن به دغسې ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه ښاغلي ټرمپ چې نیولی یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلومات دی، یو 50 کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا ښاغلی خلیلزاد څومره د وړاندې احضار کړی وو دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب. همدې ته راځو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمي صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې راهیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګند ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په باور باندې طالبان پکې د عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډېر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایډن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایډن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر و کنه هغه خامخا وختل چې اسکر او وباسي او خپل ژمن شي امریکایانو سره کړي هغه پسې کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسیشن دی کوم طالبان چې به څو غوښتل دی بورتور کوله دا تر ډېره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهر ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت جنین امتیازات ګڼل شي مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کیږي. هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د 5000 بندیانو ایله کېدل و که د نسخانی ایله کېدل و که د ملا برادر ایله کېدل، نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې د یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به د خپل د نوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایللو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې دپاره کمی داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي، او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګېري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډېر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی، تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزا چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې وه هغه وکړي، یعنی د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیکه دستګاه نه وه. او د دې ترڅنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادې وي چې هغه شیا هم ډېر نه دښنې وړ وي په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره، په هغه کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان په راتلونکي کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکړي، پاسپورټونه ورکړي یا پناه ورکړي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي. دا پاسپورټ او ویزې او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه وو، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه وو. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړله چې د 2000 بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل، دا طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 2000 بندیان نور خوشي شي. افغان دولت ونه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونه چې دوه اړخیز تړونه سره لري دی هغو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی په کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا هغه کمیسیون په شپږو کلو کې جوړ نه شو نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسول چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورسته مرا شو بخنه غواړم آزاد صاحب عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپل ګټو پر پورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولو به او څومره ونتواني د چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه غواړي خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایدن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولی په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي که چیرته دا دی افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولل خغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لک تر لګه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چروان دي په دې به غور وکي او ایا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه مهرباني
مز فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي زه توقع لرم او دا سي فکر کوم چې اتمن به د نړیواله راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وټولو مسله د کوم ډول اوس لږ کېداسي که تاسو وګورئ د ټرمپ په اخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي کنه چې د خپل عسکر ایستل یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ول کړي دي وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نه ورته تمرکز وکړي کوم دغه به دغه بنزیر به ماسي فکر نه کوم چې امریکا دی نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ استله هغه به په هغومره اندازه تیزي سره دغه کې وباسي خو په عکس العمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چین چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي بې مسؤلیت ردوي نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې د چې کچېره امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په غونډه چټکتیا نه باسي دوی به بیرته نظامی عملیات حتی په امریکا او د غیر پر متحدینو باندې شروع کوي کم چې دا یو ښه پیغام نه دی دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي او دا څه ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي
ډیر زیاته مننه خغلی آزاد مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی دلته هم ډیره مهمه ده چې د سولې بهیر د اشخاصو افرادو د چا د واک د دوام یا نه دوام د دې تر سویری لاندې را نشي. تاسو پر اتلونکي کې د بایډن تر واک لاندې یا د بایډن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریځ ډول ارزوي، د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بل شکه چې متایلا لاسونه وکړه شغلی بایدن راتلونکی اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي صحتونه معلوم دي. مدا جاپان دولت باید څوکي لبا د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو دې شایدان چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه وه، د غړو یې په کې ځینې کسان ارته پرې نه شول سوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی، یعنی دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله. او د ټاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه اعتماد رایه هم واخیستل، یعنې حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اترمن ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې شغل عبدالله پاکستان ته سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای. د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري، اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خونده کړي. په دې کې یو بله مسله دا ده چې په بهرني هېوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ارزښتونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نه پوز لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، همغږي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټولو مرستو باندې اغیز کوي. چې د ژنیو په کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغسې به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانونو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو اعظمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري که نه؟
داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافعو دپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان دې ورته عملي کوي، او دوی به د نظام نظام په لاس کې نه وي، نور کول کېږي طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي. او دا تقریبا دغه پر طالبانو ثابت کړ چې مثلا په امریکایانو باندې هم نه کې د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دغه دغه نه دي چې دا نه ردی چې دغه طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي شاوې دي د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې تر په طالبانو باندې څومره باور کېدلای شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباه ونه کړي هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړې. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد پکې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص پکې کې شته چې هغوی د جنګ د مغواړي هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري د بسیمه کې د مختلفو هیوادونو سره
نو د تاسو فکر باندې اسلمي صاحب د سلند ځوابونه کراکي وخت کم شوه د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو حد پورې داسې انتقادونه و چې لپامه غورځول کیږي مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي دوی کڅام ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایدن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکل ان توجه ورته وسی چون چې د شمو ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده یې نیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېر مهم نه و یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهم نه و. زه فکر کوم دې ته به توجه وسی خو یو شی چې موږ ته په کور دننه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې موږ فکر تقانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشل کور ونه اوسېږي او په یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ
د دې څه دا استعداد لرو چې خپل کور صدا کړو. مننه ښاغلی آزاد کلن جواب راکې د سولې دغه وس چې کوم بهیر دی دا وس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده دا تر ډیره د ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کېدلې شي چې د هغه پټینګار او راپایل شو او تر ډیره پوری عملی کوونکې او شکل ورکوونکې افغاني اصله امریکایي زلمی خلیلزاد زلمی خلیلزاد تر اوسه پوری دی پروسی پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلی. اوس د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاتره رسنۍ ویلي دي چې ښایي د ترامپ د ادارې له دې لوړپوړي ډیپلومات سره د بایدن په اداره کې هم همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې. نو په ټوله کې ویلې شو چې دته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت شورا سلاکار هغه خبرې زموږ په یاریس واشنگتن کې وکړې د په حق لباندې. او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي د توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې همدغه مسؤلیت دی پر مخ بیا همدغه بوجي. ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي یا ځینې معلومات چې دی لري یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړې دي هغه سره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به د توار نه کول شي نور.
ډیر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرسیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ 19-25 دقیقې بحث وو. په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو. څو شېبې وروسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.